السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستن اگزام تاسو ازادي رادیو اوري پروانی او ساته خبرونه کې دوی منیمه رختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته زنګړی شوې، خو لمړی نیمه خبرونو او راپورونو ته زنګړی ده. د سر راپور مدادې چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی سیاست او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز نن کابل ته راغلی. نور راپورونه هم لرو، خو لمړی خبرونه بهرنی خبرونو کې اوري چې د هند او پاکستان پوځیانو په خپلو سرحدونو کې پر یو بل تازه ډزې تبادله کړي. بهرنی خبرونه وروسته اوري، خو لمړی کورنی خبرونه سید کمال شاه عارف تر اوروي.
د خبرونو سرچکی د سولې علي شورا چارواکو افغانستان ته په بهرنۍ او د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سرتاج عزیز سفر د دواړو هیوادونو لپاره د سولې د پروسې د تقویې لپاره یو مناسب فرصت وباله. د افغان حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د ملي وحدت حکومت به د خلکو د اقتصادي پرمختګ او د ژوند ښه کولو په برخه کې جدي هلې ځلې وکړي. او د لوګر امنیت چارواکي وایي چې په څرخ ولسوالۍ کې د طالبانو او ملي اردو په جګړه کې 8 وسلوال مخالفین او 3 د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د سولې علي شورا چارواکو افغانستان ته په بهرنوي او د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سرتاج عزیز سفر د دواړو هیوادونو لپاره د سولې د پروسې د تقویې لپاره یو مناسب فرصت وباله. د دې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان باید له افغانستان سره د سولې د پروسې په برخه کې په کړو ژمنو صادقانه عمل وکړي.
د دې بهترین فرصت راغلی دی چې له ټولو نه مخکې دواړه هیوادونه په سوله باندې تمرکز وکړي، او سوله نه یوازې د افغانستان ضرورت ده، بلکې د پاکستان هم ضرورت ده.
په بهرنیو او ملي امنیت په چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز نن کابل ته ورسید. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په وار وار تورن شوی چې د تروریزم او افراطیت سره جدي مبارزه نه ده کړې. د افغان حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د ملي وحدت حکومت به د خلکو د اقتصادي پرمختګ او ژوند ښه کولو په برخه کې جدي هلې ځلې وکړي. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې د کندهار ولایت د قومي مشرانو سره د لیدنې پر مهال د خلکو ترمنځ د مساوي حقونو او وړ کسانو ته پر کار سپارلو ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله تیر ورځ د بلخ ولایت یو شمېر قومي مشرانو او سوداګرو سره د لیدنې پر مهال ویلو چې په راتلونکو 15 کلونو کې به په افغانستان کې بنیادي تغیرات راوستل شي. او د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې په څرخ ولسوالۍ کې د طالبانو او ملي اردو په جګړه کې 8 وسلوال مخالفین او 3 د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. په لوګر کې د ملي اردو د لیوا قمدان جنرال عبدالرازق ازادي راډیو ته چې دغه جګړه نن سهار 15 بجې د څرخ ولسوالۍ په پندوکي سیمه کې هغه وخت پیل شوه چې ګڼ شمېر مخالفینو د ملي اردو پر یو پسته حمله وکړه.
15 بجې طالبانو یو پوسټه ده په نوم د بندوکي د ولسوالۍ په دا باندې دښمن حمله کړې وه. د ډېر سخت مقاومت اردو ملي سره مخامخ شو. په نتیجه کې د دښمن 8 کسه مړه شوي وو او متاسفانه 3 کسه موږ هم شهید او زخمي درلوده.
دغه جګړې 15 ساعته دوام کړی دی. څرخ د لوګر د مرکز پولي عالم جنوب لوېدیځ ته پرته ولسوالۍ ده چې د وسلوال مخالفینو فعالیتونه په شډیر تر سترګو کېږي. په همدې حال کې د هرات سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د نصرګند وسلوال په حمله کې 2 پولیس وژل شوي دي او یو حمله کوونکی نیول شوی دی. د دې ولایت د جنایي تحقیقات مشر سید ګلاغه هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار د کوهستان ولسوالۍ د اسلام قلعه په سرحدي ښار کې شوې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالی وړاندې کوي.
سلامونه. د هند او پاکستان پوځیانو په خپلو سرحدونو کې پر یو بل تازه ډزې تبادله کړې. د توپونو نننی بریدونه د روانو سرحدي شخړو تازه لړۍ ده چې د روانې میاشتې په لومړۍ کې پیل شوي او ویل کېږي په نتیجه کې لږ تر لږه 40 ملکیان وژل شوي دي. په تازه پېښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د پاکستان د پوځ د یوې اعلامیې پر اساس د توپونو دغه ډزې هغه وخت پیل شوې چې د هند پوځیانو د پولې په اوږدو کې له کوم دلیل پرته په ډزو لاس پورې کړ. دغه ډزې په هغه سرحدي سیمه کې شوي چې د پاکستان پنجاب ایالت د هند تر ولکې لاندې کشمیر نه جلا کوي. تهران د پاکستان سفیر احضار کړ او د ایران سیستان بلوچستان ولایت ته د تروریستانو او وسلوالو یاغیانو د ورتګ د مخنیوي غوښتنه ځینې وکړه. د ایران دولتي رسنوی راپور ورکړی چې د پاکستان سفیر نور محمد جودمنی پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی و. د پاکستان دغه سفیر په داسې حال کې احضاریږي چې په دوړو لوریو کې ځینو سرچینو ویلي چې د ایران دوه سرحدي ساتونکي او یو پاکستاني ملیشیا افسر د جمعې په ماښام په شخړه کې ووژل شول. دا څرګنده نه ده چې ډزې چا پیل کړې. ایران وسلوال په منظم ډول هڅه کوي چې له پاکستانه سیستان بلوچستان ایالت ته واوړي. د همدې میاشتې په لومړیو کې هم د وسلوالو یوه حمله کې د ایران څلور سرحدي ساتونکي وژل شوي وو. کوردی ځواکونو د سوریې پر کوبانی شهر د اسلامي دولت په نامه ډلې د سختریزو وسلولو د یوې حملې مخه ونیوله. دا په اصل کې ده چې د امریکا په مشرۍ د جنگي الوتکو لخوا پر دې ډلې حملې لا هم روانې دي. د سوریې د کوردانو یو چارواکي ادریس نسین ویل د اسلامي دولت ډلې وسلولو له ختیز نه پرون یوه شدیده حمله وکړه چې وروسته په شاو تنبول سوه. نسین ویل د اسلامي دولت ډلې د توپونو ډزو د سوریې هغه سرحدي سیمې په نښه کړې چې ترکیې ته نږدې پرتې دي. دا د کوردانو لپاره د اکمالاتو او د کوبانی د ملکیانو لپاره د وتلو یوازنۍ لار ده. ځینې توپونه د ترکیې په خاوره کې دننه پر سرحدي سیمو لګېدلي دي. دغه جګړه په داسل کې کیږي چې د امریکا پوځ ویل له جمعې راهیسې په سوریه او عراق کې 25 هوایي حملې کړې. په کوبانی کې د اسلامي دولت ډلې سنگرونه او د تیلو هغه زیرمې په نښه کړې چې د دې سختریزې ډلې لخوا کارول کېدې. په همدې حال کې اسپانیا اعلان کړی چې د دې کال په وروستیو کې به د اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو په وړاندې د مبارزې لپاره د عراق ځواکونه وروزي. امریکا، جرمنی، بریتانیا، فرانسې او ایتالیا په لیبیا کې روانه امنی وغندله او د جګړو د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. دغه پنځو هیوادونو په یو غړي اعلامیه کې ویلي کچیرې نړیوالي او د لیبیا ځایي تروریستي ډلې دغه هیواد د خپل یو پناځای په توګه وکاروي، د لیبیا ازادي بچي په سختۍ ترلاسه سوي په خطر کې وي. د لیبیا پر ځینو برخو د ولکې ټینګولو لپاره بیلابیلو قبایلي او سختریزو ډلو د لیبیا له امنیتي ځواکونو سره جګړې کړې چې له کابل دغه هیواد نام نه سوي دی. د لیبیا ځواکونه په ختیځ شهر بنغازي کې د متقاعد جنرال خلیفه حفتر په مشرۍ ځواکونه او ځایي وسلول د سختریزو ډلو په وړاندې په جګړه بوخت دي. سختریزي ډلې انصار الشریعه پرون ورسره دي چې په درې ورځني شخړه کې پلسګونو کسان ووژل سول. ژمنه وکړه چې د هفتر د ځواکونو په وړاندې به دغه چغیسنې لپاره مبارزه کوي. د لیبیا حکومت مجبوره سوی له پلازمینې ترابلس نه چې د قبایلي ډلو په کنټرول کې دی ووزي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وایي پارلمان به د دغه هیواد په ختیځ کې د روسپلو بیلتون غوښتونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د حایل سیمې دقیق سرحدونه تصویب کړي. پروشینکو پرون د اوکراین ټلویزیون ته وویل چې د حایل سیمې ایجاد د مینسک د موافقو یو برخه ده چې د 15 میاشتنۍ شخړې د ختمېدو لپاره د سپتمبر په لومړیو کې لاسلیک شوې. پروشینکو زیاته کړه چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان به له فرانسې او جرمني څخه بې پیلوټ الوتکې او پرسونل برابر کړي چې په اوکراین کې به د غربند څارنه وکړي. اوربند دوړو لوریو ترمنز جګړه تر ډیره پای تر رسیدلې خو د دونسک په هوایي ډګر او په جنوبی شهر میروپول او د لوهانسک په کلیو کې لا هم هر ورځ جګړه روانه وي. چین د دغه هیواد په ختیځ کې د غزمی لپاره هغو ټاپوګانو ته نږدې د ساحلي امنیت درې کشتي ولېږلې چې چین او جاپان یې د ملکیت پر سر دعوا لري. چینایي چارواکي وایي دغه درې جنگي بیړۍ بنن د یایو جزیرو یا ټاپوګانو ته نږدې غزمه کوي. دغه ټاپوګان د جاپان په کنټرول کې دي او سینکاکو جزایر یې بولي. دغه کشتي په داسې حال کې لېږل کیږي چې وړم ورځ د جاپان صدر اعظم شینزو آبی هغه وخت پیکینګ په غوسه کړ چې د توکیو یو مقدس زیارت ته یې د مراسمو د لېږلو پیشنهاد وکړ. دغه ځانګړي مراسم د جاپان د جګړو پر مهال د وژل شویو کسانو د درناوي لپاره ترتیب شوی و.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کوړی د خبرونه بیا هم وګورئ. اول ولید ازادي رادیو پښتو وی پانه تورشي پاتې ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ورچی په بهرني سیاست او ملي امنیت کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز نن لګرمي مخکې کابل ته راغله. له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا چې سرتاج عزیز د نوي افغان حکومت په پیل کې کابل ته راغلی خبروي چې د سولې په اړه سره خبري وشي.
دا چې د پاکستان لوړپوړی مقام افغانستان ته راځي د دې بهترین فرصت راغلی دی چې له ټولو نه مخکې دواړه هېوادونه په سوله باندې تمرکز وکړي.
د انتخاباتو ځینو څارونکو او مدني ټولنو له انتخاباتو کمیسیون نه وغوښتل چې د رای ورکونکو بشپړ لیستونه جوړ کړي.
کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است به خاطر رای دادن شهروندان ما که واجد سره هستند لیست رای دهندگان را تهیه کنند.
روسیه پر روان ژمی کې اوکراین ته غاز ورکی په دې اړه به هم راپور ووري. د خبرونې دوی مینیمې ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړي شوی چې موضوع هم رواني ناروغي دي. په بهرنی سیاست او ملي امنیت کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز نن له غرمې مخکې کابل ته راغی. دا د پاکستان لومړنی لوړ پوړی چارواکی دی چې د افغانستان د نوي حکومت له رامنځته کېدو وروسته دغه هیواد ته په رسمي سفر راغلی. دا چې ښاغلی عزیز په دې سفر کې په کومو مسایلو خبرې کوي او له چا سره به ګوري، زموږ همکار اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړي او په دې اړه له تاسو سره جزئیات شریکوي. مهرباني وکړئ لودین.
ډېره مننه ستانکزای صاحب. سلامونه تاسو او ټولو اورېدونکو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز نن له غرمې مخکې کابل ته راورسېده او په کابل کې له افغان لوړپوړو چارواکو سره د خپل ملاقاتونو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم د دغو ملاقاتونو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نه دي شوي، خو ویل کېږي چې سرتاج عزیز به په دې خپل سفر کې له ولسمشر اشرف غنی احمدزی، د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر اشرف غنی له سلاکار حنیف اتمر، د بهرنۍ چارو لوی سرپرست او دغه راز د سولې عالي شورا له چارواکو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی سرتاج عزیز له غرمې وروسته یا د ماسکین مهال د افغان حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله سره په یو ګډ خبري غونډه کې هم برخه واخلي. له دې وړاندې د بهرنۍ چارو وزارت هیله ښودلې وه چې د سرتاج عزیز سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا سبب شي. افغان حکومت له پاکستان هیله لري چې د سولې د ټینګښت په برخه کې همکاري وکړي او وسلوال مخالفین وهڅوي چې له جګړې لاس واخلي، خو کارپوهان بیا د سرتاج عزیز د ملاقات ته ډیر خوشبین نه دي. دوی وایي د پاکستان ملکی چارواکي تل افغانستان سره د سولې د ټینګښت او دغه راز د تروریزم د مبارزې په برخه کې ژمنه کوي، خو وایي د عملي کېدو وسې دوی نه لري. د سیاسي چارو څېړونکي وایي د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ نوی افغان حکومت باید له سیاسي ارادې کار واخلي او د پاکستان پوځیان او استخبارات دې ته وهڅوي چې له افغان حکومت سره د زړه له کومې همکاري وکړي. باید ووایم چې دغه سفر په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان کابل ته راغلی و او له افغان حکومت سره یې د خپلو همکاریو ډاډ ورکړ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تیره ورځ د ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره د ملاقات پر مهال وویل چې د استانبول پروسه به جاري ساتي او د استانبول د پروسې یو اړخ سیمه ییز همکاري دی او سیمه ییز مرستې دي چې په هغو کې د افغانستان د سولې بهیر هم شاملېږي. نو او به ګورو چې د ورځې په ترڅ کې به ښاغلی سرتاج عزیز له چا سره ګوري. نو موږ به په راتلونکو خبرونو کې اوریدونکو ته پوره معلومات ورکړو چې په دې برخه کې څه پرمختګونه کیږي.
بله، د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین کور ودان ژوندی وسې. لودین و چې د افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز د سفر په اړه معلومات درکول. په همدې اړه به په یو مرکه کې ووري چې د سولې عالی شورا وایي د افغانستان او پاکستان نوي حکومتونه باید تر هر څه وړاندې د سولې او ثبات لپاره کار وکړي، ځکه سوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده. د دې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل په لومړي سر کې باید دواړه لوري د یو بل ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کړي او هغه تیروتنو ته په ښکاره ګوته ونیسي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ موجودې وي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز نن افغانستان ته راغلی. دا چې د راتګ به د افغانستان په سولې څومره تاثیر ولري، د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان د سولې علي شورا لم رستيال خغلی عبدالحکیم مجاهد سره مرکه کړی او لمړی همدا پښتنه ترې کړی ده.
دا چې د پاکستان د دولت د حکومت یو لوړ پوهی مقام افغانستان ته راځي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې یو نوی حکومت رامنځته شوی ده. د دې بهترین فرصت راغلی دی چې له ټولو نه مخکې دواړه هېوادونه په سوله باندې تمرکز وکړي، او سوله نه یوازې د افغانستان ضرورت ده بلکې د پاکستان هم ضرورت ده. نو زما په عقیده باندې د تیرو دیار لسو کلو په تجربو کې د نن د دې ضرورت ته رسیدلی ده چې دواړه هېوادونه په ډېر سره لهجه باندې یو بل سره خبرې وکړي، د اعتماد فضا رامنځته کړي. هغه شکوک اوس چې د دواړو هېوادونو ترمنځ موجود دي، هغو ته په څرګند ډول باندې ګوته ونیسي، تر څو چې د اعتماد د فضا د راوړندې کېدلو نه وروسته هم په افغانستان کې د سولې لپاره کار وشي، هم پاکستان کې د سولې لپاره کار وکړي.
ټاکل شوی د سرتاج عزیز د افغانستان د سولې عالي شورا له رئیس سره وګوري، کوم وړاندیزونه او کومې غوښتنې لري تاسو ورته؟
نو له ټولو نه مخکې زموږ غوښتنه به دا وي چې د افغانستان کې د سولې په پروسه باندې زیات تمرکز وکړي، دا ځکه چې سوله د دواړو هېوادونو په ګټه ده، د افغانستان په ګټه او هم د پاکستان په ګټه باندې ده. مخکې د سولې په هکله باندې که څه هم زبانی ډېرې وعدې ژمنې شوي دي، ولې د عمل میدان کې پېښ نه ده شوی. دا چې په افغانستان کې نوی حکومت رامنځته کېږي او هلته په پاکستان کې هم نوی حکومت رامنځته کېږي او دواړه حکومتونه په یو ښه پوزیشن کې دي، دي د تیرو تجربو نه په استفادې باندې موږ هیله لرو چې دوی به د ټولو نه مخکې تمرکز په سوله باندې وکړي او په عمل کې به هغه ژمنې پیاده کړي چې په پخوا باندې د سولې په وړاندې باندې کړې ولې.
مجاهد صاحب، په داسې حال کې چې پاکستان پخوا هم د سولې په برخه کې د همکارۍ ژمنې کړې، خو داسې کومه ښکاره بېلګه یا په عمل ډګر کې کوم ګام نه ده اوچت کړی، تاسې دا ور څومره هیله من یې د خبرو او راتګ ته؟
زما په عقیده باندې د هر هیواد ضرورتونه د هغوی پالیسي وټاکي، اړتیاوې د پالیسي وټاکي. په افغانستان کې هم اقتصادي ښیرازي ته ضرورت ده، په پاکستان کې هم دوه پروژې چې د کاسا ژر زر پروژه ده او د ټاپا پروژه ده د ترکمنستان د ګیس پایپ لاین، دا دواړه پروژې هم د افغانستان دپاره حیاتي دي، هم د پاکستان دپاره حیاتي دي. که دوی غواړي چې په دې دواړو پروژو باندې کار وکړي، نو لومړی توبه سولې ته ورکوي. افغانستان کې باید جګړه پای ته ورسېږي، افغانستان پای ته ورسېږي، سوله رامنځته شي. زما په عقیده باندې دغه اړتیاوې دي چې د دواړو مملکتونو هغه عمده پالیسي او سیاستونه ټاکي.
مجاهد صاحب، بله پوښتنه دا چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان کابل ته راغلی د سولې په برخه کې د افغان حکومت سره د همکارۍ ډاډ ورکړ. په افغان سوله کې د ترکیې همکاري څومره مهمه دي تاسو له نظر؟
په تیرو 1400 کلونو کې د ترکیې حکومت د افغانستان په وړاندې باندې یو مثبت سیاست درلود، خصوصا د سولې په ارتباط باندې پوروار دا ویلي دي چې د ترکیې حکومت دې ته حاضر ده. په ترکیه کې د افغانستان د وسلوال مخالفانو کوربه وګرځي، او هم د افغانستان د حکومت او دولت د ترکیه حکومت هم له پاکستان سره دوستانه روابط لري، هم د افغانستان سره، او هم غواړي په اسلامي نړۍ کې خپل پوزیشن ډېر واضح څرګند وښيي چې د مسلمانانو په ګټه باندې ده. موږ هیله کوو چې د ترکیې د دغه دوستۍ نه او د دغه مثبت سیاست نه په ګټه باندې به دواړه هیوادونه له دې نه استفاده وکړي، او ترکیه به په افغانستان کې یو ښه منځګړی رول ادا کړي.
بلې، د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیال عبدالحکیم مجاهد خبرې مو اوریدلې. ښاغلی مجاهد وویل که چیرته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز لکه څنګه چې تمه هم ده د دوی د سولې عالي شورا له چارواکو سره وګوري، دوی به لومړی سر کې دا غوښتنې ترې ولري چې په سولې باندې باید دواړه هیوادونه ډیر تمرکز ولري، ځکه چې له سولې سره د دواړو هیوادونو ټولې اړیکې تړاو لري. خغلی سرتاج عزیز تمه ده چې خغلی سرتاج عزیز نن د ورځې په اوږدو کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي، او ویل کېږي چې سرتاج عزیز به د افغانستان د سولې عالي شورا له چارواکو سره هم ګوري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د انتخاباتو د څارماسه او د مدني ټولنو ځینې بنسټونه د انتخاباتو له خپلواکو کمیسیون غواړي چې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو لیستونه برابر او د رای ورکونې مرکزونه مشخص کړي. د دې بنسټونو مسؤلینو د یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل په انتخاباتو کې ځانګړي لیستونه کولای شي د احتمالي تقلب، د رای پاڼو د کمښت او ځینو نورو تخنیکي ستونزو مخنیوي وکړي. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواکو کمیسیون مسؤلین وایي دوی هم په دې اړه بحثونه کوي څو د رای ورکونی په شرایطو د برابر کسانو لیستونه جوړ کړي. دغه راپور مرزی احمد زئی جوړ کړی.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي که چیرې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو لیستونه برابر او د رای ورکونې مرکزونه مشخص شي، نو د دې انتخاباتو 50% مشروعیت به تضمین شي. د دې بنسټ مشر نعیم ایوب زاده د یکشنبې په ورځ د رای ورکونکو د لیستونو د ارزښت او د رای ورکونکو د مرکزونو د ټاکلو په خبري ناسته کې د انتخاباتو له کمیسیون وغوښتل سو دې مسلې ته جدي پام وکړي. دا د تیر انتخاباتو یو عمده ستونزه د رای ورکونکو د لستونو نه موجودیت په ګوته کړ.
د شدید ډیر مهم انتخابات لپاره د انتخابات شفافیت لپاره ډیر مهم دی چې هغه جوړ شي. له خیره د پارلماني انتخابات موږ کولای شو چې دغه 50% شفافیت تضمین کړو په انتخاباتو کې. چې لست به نه وي مشکلات به ډیر وي، موږ لپاره مشکلات به ډیر وي، د کمیسیون لپاره مشکلات به ډیر وي، دغه څوک چې ګډون کوي رای دهنده پایس کې هغه هم به مشکل به وي. خو موږ دا کار شروع کړی ده، خدای وکړي چې وکولای شو چې انتخابات پارلماني لپاره مو نسپل لري.
ښاغلی ایوب زاده وای د انتخاباتو کمیسر مکلف دی سو هر څومره زر چې ممکن وي درایور کونکو لیست د ولسی جرګې تراتونکو انتخاباتو پورې برابر کړي. د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا په دې اړه یوه اعلامیه هم صادره کړه او د ملي وحدت له حکومت یې وغوښتل چې د خپلو ژمنو په اساس په انتخاباتي نظام کې باید جدي اصلاحات رامنځته کړي. اعلامیه کې راغلی که چیرې په انتخاباتي بنسټونو کې د پام وړ او بنیادي بدلونونه رانه شي په افغانستان کې باید د شفافو انتخاباتو ترسره کېدل ستونزمن وي، خو د انتخاباتي نظام د اصلاح غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو تیر انتخابات په میاشتو میاشتو وغځېدل او تر اوسه هم د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستۍ نتیجه نه ده معلومه. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې په کمیسیون کې هم په دې اړه خبرې روانې دي سو په شرایطو برابر درې ورکوونکو لستونه راتلونکو انتخاباتو ته آماده کړي.
یکی از موارد که همیشه کمیسیون مستقل انتخابات بحث
هغه مورد چې د انتخابات کمیسیون ای په اړه تل بحث لري هغه د الکترونیکی تذکرو ویش او د رای ورکوونکو د لستونو برابرول دي چې باید د رای ورکوونکو لست ترتیب او په دې برخه کې اقدامات وشي.
د شفاف انتخاباتو بنسټ د ملي وحدت له حکومت څخه غواړي سو ټول خلکو ته د الکترونیکی تذکرو ویش پیل کړي. د غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو پر راوستو ټینګار کړی دی.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
روسیا پر روان ژمی کې اوکراین ته غاز ورکوي. دا خبره د اوکراین ولسمشر د اوکراین یو ټلویزیون ته وکړه. روسیه لکه چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوا بلتون پالو او د اوکراین د حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوې، پر د هیواد غاز قطع کړي دي. روسیه وایي تر هغه چې اوکراین د غازو له پلاوا د میلیاردونو ډالرو پور ورنکړي، کیف ته به د غازو لیږدول پیل نکړي. د اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د اوکراین ولسمشر وایي هیواد به سږ ژمی له روسیې څخه ګاز ترلاسه کړي. پیتر پروشنکو د شنبې په ورځ د اوکراین له یو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې روسیه او اوکراین به اوس یوازې د دغو ګازو د بیې په اړه موافقه کوي. هغه وویل دواړو لورو موافقه وکړه چې اوکراین به د هرو زرو متر مکعب ګازو لپاره چې روسیې د مارچ تر یو دېرشمې پورې دغه هیواد ته ورکړي 350 ډالره ورکوي. پروشنکو چې د اکتوبر په 18 د ایتالیا په میلان کې درې ځلې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلي وویل کیف د هرو زرو متر مکعب ګازو لپاره چې اوکراین په می او جون میاشتو کې مصرف کړي د 350 ډالرو او په ژمي کې د 350 ډالرو ورکولو وړاندیز کړی دی. هغه وویل روسیه ډیر ټینګار کوي چې د ټول کال لپاره دی د هرو زرو متر مکعب ګازو لپاره 350 ډالره ورکول شي. پروشنکو له پوتین سره له خبرو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل د ګازو د موضوع په اړه موږ هیڅ یوې مشخصې نتیجې ته نه یو رسیدلي، خو هیله من یو چې د اکتوبر له 1 مخکې چې په بروکسل کې د اوکراین، روسیا او د اروپایي کمیسیون استازي غونډه کوي د انرژي مسلې ته د حل لاره پیدا کړو. زه کولای شم ووایم چې په دې برخه کې مو مشخص پرمختګونه کړي، خو ځینې جزئیات پاتې دي چې باید خبرې پرې وشي. د اوکراین حکومت سخت تر فشار لاندې دی چې د ګازو د لګښت لپاره د روسیې ګاز پروم شرکت ته د میلیارډونو ډالر پور ورکړي. د اوکراین ولسمشر وویل یو علت چې د اوکراین د نفتو ګاز دولتي شرکت خپل پور نشي ورکولی دا دی چې د اوکراین د ختیځو دونسک او لوهانسک سیمو اوسیدونکو د ګازو د لګښت پورې وړي دي. دا سیمې له 2 میاشتو راهیسې د روسي پلو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړو ډګر و. د اوکراین ولسمشر وویل کیف به د پیسو د نړیوال وجهي صندوق د مرستو په ګډون له مختلفو لارو روسیې ته د ګازو پور ورکړي تر څو اوکراین ته د ګازو لیږد بیرته پیل کړي. روسیې چې د اروپایي اتحادیې د اړتیا وړ یو پر درېیمه ګاز تامینوي، د دغو ګازو نیمایي برخه د اوکراین لارې لیږدول کیږي. په تیرو 2006 او 2009 کلونو کې د ګازو پرچاوي د ګازو بیې لوړې کړې وې.
و موریدل چې روسیه به پر روان ژمی کې یوکراین ته ګاز ورکوي ویل کېده. دغه ګاز لکه چې د اوکراین د پختیس کې د روسي پلاو بلتون پالو او د اوکراین د حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوې او پر دې هیواد قطع شي وو. اوس به هم راشو د افغانستان د کرکټ بورډ یو په اړه یو راپورته. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د 15 زونونو ترمنځ د کرکټ څلور ورځې ټیسټ سیالۍ پیل شوې. د کرکټ بورډ عمومي مشر شاهزاده مسعود د یک شمه پورس د دې سیالۍ د پیلېدو په غونډه کې رسنیو ته وویل د سیالیو له لارې به د لوبغاړو حوصله لوړه او دوی ته به د ټیسټ سیالیو نوي غوره لوبغاړي معلوم شي. په دې سیالیو کې اکثره نوي لوبغاړي لوبیږي او وایي چې د سیالیو لپاره ښه تیاری نیولی. یوسف زدران او په دې اړه راپور.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د شل ورځې او یو ورځنۍ سیالیو له ترسره کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې په هیواد کې څلور ورځنۍ یا د ټیسټ کرکټ سیالۍ ترسره کیږي. د کرکټ بورډ عمومي مشر شهزاده مسعود په کابل کې د یکشنبې په ورځ د دې سیالیو د پرانیستو په مهال د ټیسټ کرکټ لوبو په ارزښت ټینګار وکړ او وی ویل د دې سیالیو له لارې به د افغانستان د کرکټ بنسټ لا پیاوړی او تکړه لوبغاړي به د هیواد الف او ټی سیالیو لپاره غوره شي.
د کرکټ بنیاد او اساس چې دا اسلام د دغې لوبنات تر سره کیږي په دې کې د افغانستان د ځوانانو استعدادونه را برسېره کیږي. دلته د یو لوبغاړي هغه سلامندي هم روخي هغه تخنیکی زده کړې هم چې کړې هغه هم را برسېره کیږي. نور دغه شروع ډیره په ځای او په ځای اقدامو چې زه د افغانستان د کرکټ راتلونکي کتاب موږ او د موږ ټول ملګری مینوال لا خوشبینه کی.
ښاغلی مسعود وایي دا سیالۍ د میساینک بندامیر سپینغر د بوس ساتونکو او عامو زونونو د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او هیله مند دی چې ورسره به د هیواد کرکټ پیاوړی او راتلونکی به یې لا روښانه شي. په همدې ډول د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد وایي د دې سیالیو جوړولو یو هدف دا دی چې په راتلونکي کال کې د کرکټ د دویمې درجې هیوادونو ترمنځ د آی کپ یا ټیسټ سیالیو لپاره حوصله مند تخنیکي او تجربه کار لوبغاړي پیدا کړي. له دې سره په دې سیالیو کې برخه اخیستونکي لوبغاړي په هیواد کې د داسې سیالیو جوړول ارزښتناک بولي او وایي هیله مند دي چې د خپلو استعدادونو په ښودلو سره به تر نړیوالو میدانونو ورسیږي.
زما نوم شیر محمد ده او د بندامیر زونه لوبیږو او ډیره غټه خبره ده چې اول ځل لپاره افغانستان کې څلور ورځنۍ لوبه شروع شوې ده. ډیر زیات پریکټس هم او تمرینات هم نیول د لپاره چې د ځکه ډیر خلکو به کوي سل او یا 200 ورځې ځان ته وکړي هغه کې مخکې لا شو نورم.
لوبغاړي وایي د دې سیالیو لپاره ښه تیاری نیولی او د زونونو د غوره لوبغاړو سره په ټورنمنټ کې برخه اخلي.
زما نوم محمد حسن خروټ دی او چې دا کوم ټیسټ میچ شروع کیږي 4 ډے په دا کې ډېر ښه لوبغاړي دي. بس چې دغه لوب کې به انشاءالله زه په خپله باندې ښه مظاهره کوم.
د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دا سیالۍ به تر یوې میاشتې د کابل او ننګرهار کرکټ په لوبغاړو کې دوام وکړي او د لومړي ځل لپاره به د کرکټ په برخه کې د کرک انفو نړیواله ویبپاڼه د هغې ژوندۍ حال د خپل سایټ له لارې خپور کړي. چارواکي وایي دا سیالۍ به د ټولو نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره ترسره کیږي. په راتلونکي 2015 میلادي کال کې د کرکټ د دویمې درجې هیوادونو ترمنځ د آی کپ په نوم د ټیسټ کرکټ لوبې ترسره کیږي او د کرکټ د نړیوال شورا د پریکړې له مخې به د دې سیالیو اتل ټیم د لومړۍ درجه یا پول ممبر هیوادونو په قطار کې شامل کړی شي. افغانستان دا مهال د کرکټ د دویمې درجې یا اسوسییټ هیوادونو غړیتوب لري او د کارپوهانو په وینا کې د راتلونکي کال په سیالیو کې وړ لوبغاړو ته موقع ورکړل شي نو لري نه ده چې افغان لوبغاړي به د تل په څیر یو ځل بیا وځلیږي او دغه هیواد د کرکټ د لومړۍ درجه هیوادونو په لیست کې خپل نوم ثبت کړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 نه منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې د سهار لوو د ماخام تر وو ورځې په اونۍ کې اوري او د ماخام لوو د سهار تر وو به هر شپه د آشنا راډیو خبرونه په همدې څپو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د هلمند د عامه روغتیا له ریاست سره د نه اراده امبولانسونو مرسته وشو. د عامه روغتیا د ریاست مسؤلین وایي وروسته له دې به له ولسوالۍ څخه د ناروغانو په انتقال کې ستونزې نه لري. د دغو امبولانسونو د مرستې لګښت 10 میلیونه افغانۍ ښودل شوی. نور حال د الیاس دایي پر راپور کې
د هلمند عامه روغتیا د ریاست مسؤلین وایي د دې نه اراده امبولانسونو تر ورکړ وروسته به د ولسوالیو څخه لشکرګاه یا نور صحي مرکزونو ته د ناروغانو په انتقال کې ستونزې ونه لري. د هلمند سرپرست والی محمد نیم د دې امبولانسونو د تسلیم پر مهال ازادي راډیو ته وویل یونیسف وړاندې هم د عامه روغتیا د ریاست سره د نه اراده امبولانسونو مرسته کړې وه. ولی زیاته کړه په دې برخه کې پخوا ستونزې موجود وې چې تر دې وروسته به له یو مخې هواري سي.
په ټولو برخو کې د یونیسف موسسه د صحت همیشه سره کومه همکاري لري. ودا ډیره
تحصیل لري په مسایل امنیتی او هرځه خدمات صحیح ولسته بس اشکال دوی ډیر خدمتونه کوي د دوی څخه موږ ډیر منندوی چې نه دانه همبلسونه د بنزلس اراده تیر کال کې مثلا سیاحت امنیت تسلیم کړی دی چې دا ورسره مثلا چې تقریبا سلوریش دانه مثلا اراده کیږي
اوس د امیر روغتیا درسات اړوند امبلانسونو شمیره څلور وشته ورسېدل د امیر روغتیا سرپرست او مرستیال ډاکټر رحمت الله محمدي رسنی ټول د ولسوالیو د ناروغانو لپاره د اتلس امبلانسونو شمیره پر رسوا او تر دې وروسته د ولسوالیو څخه مرکز د شکرګا یا نورو سوی مرکزونو ته د ناروغانو په انتقال کې ستونزې سره مخامخ نسي محمدي وویل پر دې امبلانسونو 16 میلیونه او 340 زره افغانۍ لګښت راغلی دی چې هر امبلانس په 1,78,000 افغانۍ تمام شوی دی
او د اوس لپاره چې موږ مخکې په ولسوالیو کې نه امبلانسونه نور کومه کوڅه چې د دغه کومک سره پر رسېدو سره انشاءالله موږ په ټولو ولسوالیو کې د امبلانس د درکه څخه مرپوه یعنې هېڅ صورت نور امبلانس نه لرو او څلور امبلانس هم په بست روغتون کې دوه په بیات روغتون کې وه چې شپږ په لشکرګاه کېدله نو انشاءالله دغه امبلانسونو عمده ترین هدف دا دی چې هغه مجروحین یا هغه مریضان چې هغوی په ولسوالیو کې تداوي کېږي نه هغوی به د کښته سي مرکز څخه لوړ سي مرکز ته انتقالېږي
هلمند د هېواد په سطحه ناامنیو او جګړو ځپلی دی ویل کېږي اکثره وخت په ولسوالیو کې د کافي امبلانسونو د نشتوالي له امله د جګړو او نورو پیښو قربانیان ژوند د لاسه ورکوي
په همدې سره رسېږو د روانې خپرونې وروستیو شېبو ته له دې وروسته به کمال شاه عارف ته ورکړو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي او له لنډو خبرونو وروسته به روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپرېږي خو له هغې مخکې به بیا هم د اقتصاد نړۍ خبرونه اوري
د سولې علي شورا چارواکو افغانستان ته په بهرنوي او د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سرتاج عزیز سفر د دواړو هیوادونو لپاره د سولې د پروسې د تقوی لپاره یو مناسب فرصت وباله د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله وایي چې د ملي امن وحدت حکومت به د خلکو د اقتصادي پرمختګ او ژوند شکول په برخه کې جدي هلې ځلې وکړي د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې په سرخ ولسوالۍ کې د طالبانو او ملي اردو په جګړه کې 8 وسلوال مخالفین او 3 د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي تهران د پاکستان سفیر احضار کړ او د ایران سیستان بلوچستان ولایت د تورستانو او وسلوالو یاګانو د ورتګ د مخنیوي غوښتنه ځنی وکړه کوردی ځواکونو د سوریه پر کوبانی شهر د اسلامي دولت په نوم ډلې د سختدریزو وسلوالو دیوې حمله مخاوني وله امریکا جرمنی بریتانیا فرانسې او ایتالیا په لیبیا کې روانه نامنی وغندله او د جګړې د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه وکړه د اوکرين ولسمشر پیترو پروشونکو وای په پارلمان کې به دغه هیواد په ختیځ کې د روس په لوري بیلتون غوښتونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د هائل سیمې دقیق سرحدونه تصویب کړي سویډن د خپل هیواد پلازمینې ستوک هلم ته نږدې له بیړیو فوجیانو او هیلیکوپټرو څخه کار اخلي څو تر اوبو لاندې د بهرنیانو د فعالیتونو په اړه پلټنه وکړي چین په توکیو کې د یوسوکونی په نوم زیارت ته د جاپان د تیر وخت د پوځي جاتلبۍ د سمبول په سترګه ګوري
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د کارو ټولنیزو چارو وزارت وایي په پام کې لري چې په غزنی میدان وردګ او لغمان ولایتونو کې شوزو او نارنو ته د فنی او حرفوي زده کړو مرکزونه پرانیزي ترڅو دوی وکولای شي له دې درکه خپل کورنۍ اقتصاد په پښو ودروي د دغه وزارت ویان علي افتخارینن ازادي رادیو ته ویل چې د دغه فنی او حرفوي زده کړو په مرکزونو کې به شوزو ته د خیاطۍ ګلدوزي سنگر او نارنو ته د نجاري تخنیکی وسایلو د جوړولو د موبایل او کمپیوټر جوړولو یو شمیر نورو برخو کې روزنه ورکړسي شغلی افتخار وای د ذکر دغه مرکزونه د دولت له بودیجې څخه په تباندی 10 میلیون افغانۍ جوړ شوی چې په نږدې راتلونکي کې به په فعالیت پیل وکړي
ما ان شاء الله 4 مرکز یموځ شي
موږ سش کال څلور فنی او حرفوي مرکزونه په کاپیسا غزنی میدان وردګ او لغمان کې جوړ کړل په کاپیسا کې یو مرکز پلانستل شو چې په غزنی او نور پاتې ولایتونو کې به هم افتتاح شي دا به د اقتصادي وضعیت د شوالي او د بیکاری د لمنځوړلو سره مرسته وکړي
د شغلی افتخار په خبره په دغه مرکزونو کې به شاوخوا 400 کسان شامل سي چې 40 سلنه به میرمنې وي د ننګرهار د صنعتکارانو ټولنوي په دغه ولایت کې د صنعت د پراختیا په هدف یو نوې طرحه جوړه کړې ده د دغه ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال محمد قاسم یوسفی ازادي راډیو ته ویل له دې طرحې سره به د صنعتي ادارو ترمنځ همغږي رامنځته سي او د صنعتکارانو د برېښنا او ځمکو ستونزې به هم حل سي. ښاغلی یوسفی هم دراز ویل په دې طرحه کې د مالیاتو د قانون او په ګمرکاتو کې د تعرفو په برخو کې د موجودو ستونزو لپاره د حل لارې هم شامل دي. د نوموړي په خبره دغه نوې طرحه به ولسمشر احمد زی ته وړاندې کړي تر څو د دوی ستونزې ور حل کړي. د دوی په وینا کې چیرې په دغه ولایت کې د صنعتکارانو ستونزو ته پاملرنه ونه سي، صنعت به په هغه ډول چې لازم وي وده ونه کړي. د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بې یبه ومني بوجي پاکستانی اوړه 1350 افغاني، یوه درنی منی بوجي ورجې 2200 افغاني، یوه 50 کیلو بوجي بره 1500 افغاني، 14 لیټر غوړي 1150 افغاني، 1 کیلو اوبلن غاز 20 افغاني، 1 لیټر پټرول تیل 45 افغاني، او 1 لیټر ډیزل تیل هم 50 افغاني پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني، یو یورو 20 افغاني، یو پوله یو انګلیسي پاوند 20 افغاني، یو سعودي ریال 15 افغاني، درو دیرش پوله د امارات یو درهم 15 افغاني، او شپته پوله زر ایراني تومان 10 افغاني، شپته پوله او زر پاکستانی کلداري 500 درو شپته افغاني.
یا د ژوند شتمنی
سلام بر تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه صحت خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز روی یک مشکل صحی، البته مشکل روانی، بحث میکنیم که اکثرا مردم در افغانستان از این مشکل رنج میبرن. بله دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب سعید نجیب الله جاوید متخصص اعصاب و روان مهمان ما هستن و در مورد مشکل روانی به ما معلومات میدن. شما هم اگر کدام سوال دارین در این مورد، همین حالا می توانید با شماره های 0799-20-35-40 و 0700-822-755 در تماس شده و سوالاتتان را از دکتر صاحب بپرسید. خب دکتر صاحب، خوش آمدین به برنامه. ابتدا در مورد مشکل روانی بر تمام شنونده ها معلومات بدین.
تقدیم سلام دارم حضور شما و حضور عزیز شنوندگان برنامه. خدا کنه صحت سلامت باشن و با این برنامه که در خدمتشان هستیم استفاده بتانن. راجع به تشوشات روانی صحبت های خود داشتیم. تشوش یا تکلیف روانی بالاتی گفته میشه که فرد از نقطه نظر روانی در یک ثبات یا یک اعتدال قرار نمی داشته باشه. متوجه باشیم که تنها نداشتن مرض یا معلولیت صحت نیست. وقتی ما صحت گفته میتونیم که فرد بد پلیزی که نقطه نظر فیزیکی یا نقطه نظر جسمی صحت می داشته باشه یا سلامت می باشه، نقطه نظر روانی هم باید در رفاه باشه تا بتونیم با او یک آدم صحتمند، سالم و کارا و مثمر در اجتماع برش نام ببریم.
تشکر دکتر صاحب. مشکل روانی یا مشکلات روانی چیگونه نزد افراد ایجاد میشه؟
کدام تفاوت کلی با دیگر تکالیف نداره. تشوشات روانی مثل تکلیف‌های جنسی، مثل تکلیف‌های جسمی، در قسمت به وجود آمدنش فاکتورهای متعدد داخل است. به صورت عمومی میشه به شکل کلی بس دو میتود اصلی در قسمت نظر داشته باشیم. یکی که نقطه نظر سیر زمانی میشه در راجع به اسباب بازی صحبت های کنیم. دیگر نقطه نظر عوامل سگانه که در ساختار جسم افراد و در ساختار شخصیت آدمی رول داره صحبت های داشته باشیم. اولا نقطه نظر فیزیکی است. ببینید هر انسان یک ساختار بدنی خاص خود داره. امیر قمام نقطه نظر روانی هر کس با تکلیف روانی مواجه شده نمیتونه. فقط کسایی که نقطه نظر فیزیکی در روانشون مشکلات ایجاد میشه، یعنی بعضی مواد کم میشه در دماغشون، یعنی بعضی مشکلات نقصهایی میباشه که منجر به شده میتونه که به طرف تشوشات یا پروبلمای روانی پیش برن. دوم ساختار روانی افراد است. ببینین هر انسان یک روان خاص خود داره. یعنی وقتی در یک وضعیت ممکن داره یک انسان افسرده شه و یک آدم نشه. بنان آسیب پذیری روانی فاکتور دومش و عامل سومش که زیادتر در اجتماع ما به اصلا میخوره و منجر به مشکل شده میتونه فاکتورهای اجتماعی محیطی که منجر به ایجاد پیشبرد و تمدید تکلیف های روانی میشن که از سر جنگ شروع تا مهاجرت ها، زجرت، بیسوادی، اقتصاد پایین و همه از اینا فاکتورهایی بوده میتونه که در تشکل ایجاد و پیشرفت تکلیف های روانی رول خود داره.
دکتر صاحب، شما روی عوامل فیزیکیش صحبت کردید، اگر میره میشه بیشتر وضاحت بدین عوامل فیزیکی چی نوع عوامل است؟
بسیار عالی. بعضی تکلیف های روانی هست که نقطه نظر فیزیکی میشه ساختار بدن انسان در ایجاد، تکوین و پیشرفت از این رول داشته باشه. مثال ببینین هر کس افسرده نمیشه. کسای افسرده میشن که یک سلسله تغییرات خاص در دماغ شون ایجاد شده، یعنی بعضی مواد عصبی است که در دماغ بعضی نقلهای عصبی است وقتی تغییرات در اونجا ایجاد شد منجر به شده نمیدونه که شخص به طرف افسردگی باید پیش بره. بنابراین این میناس یک فاکتور نمیناس فاکتور اصلی، یک فاکتوری که منجر به فاکتورهای دیگه در پلوش میه باز منجر به شده نمیدونه که شانو به طرف یک تکلیف روانی پیش بره. یا بعضی تکلیفات نقطه نظر ارثی پیش میره، نقطه نظر ژنتیک. بعضی فاکتورهایی هست، مثلا کسی که اعتیاد به الکل داشته باشه یک مثال دیگه شه، امکان داره حتی این اعتیاد به الکلشون به شکل ارثی از یک نسل به نسل دیگه انتقال کنه. بران مساعد بودن فیزیک یا بدن انسان در این راستا رول اساسی و اصلی رو داره که مساعد بودن افراد نشان میده. یا بعضی تکلیف های دیگه هست که فاکتورهای ژنتیکی ارثی یا ساختار فیزیکی افراد، خصوصا ساختار دماغی که نقلهای عصبی و بعضی مسیرهای مشخص است، هر کدامش در مساعد بودن افراد به تکلیف های روانی نقش اساسی بازنده داره. همین
مشکل روانی، یعنی دکتر صاحب، بیشتر خانما به این مشکل روانی دچار میشن یا مردا؟
تکلیف های روانی یک طیف وسیع از امراض در بر میگیره، مثل تکلیف های جسمی هر کدامش باز مشخصات خاص خود داره. معمولا تکلیف هایی که زیادتر تکلیف های هیجانی یا خلقی بگویم یا عاطفی است خانم ها زیادتر دیده میشه که یک شکلش افسردگی است. سندرم افسردگی ها نظر به عوامل متعددی است که در نزد خانم ها زیادتر دیده شده میتونه، ولی بعضی تکلیف های دیگه مثلا اعتیاد به مواد زیادتر در نزد آقایان دیده میشه مردان، یا بعضی تکلیف های دیگه که مثلا سایکوتیک یا جنون است زیادتر در نزد کسایی دیده میشه که از قشر ذکور باشن، یعنی مرد هستن. بران هر تکلیف روانی نظر به مو وسط خودش، نظر به مشخصاتی که داره، نظر به سن و جنس فرق نمیتونه.
سلامت باشین دکتر صاحب، یک شنونده ما روی خط هستن، عزیز احمد از ولایت هلمند.
بله سلام دکتر صاحب، شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟
زنده و سلامت، بخیر باشید.
امی تکلیف داشتم که تکلیف اعصاب بود، به دکتر میرم دکتر دوا میدم، تکلیف اعصاب داره باز خونه ممنون که
دوار نیخورم خوامد، که دوار خلاص میشه، پس اون مرضی از سر شده میشه. تنها بخوابی دارن یا دیگه
مشکلات هم هست؟ پیش وقتی مشکل چشم داشتم، حال مشکل خوابیم شده دیگه، مشکل نیه.
یکان دلتنگی، مثال گوشه گیری، بی علاقه گیری، بعضی مشکلات دیگه نداره دیگه قبول؟
آه هست بی علاقه گیری، من بخانه به خدی برادر خود خوشکر مثلا.
خوب است. چقدر شد، چند چقدر مدت زمان شد که مشکل دارین؟
این مشکل دیگه چند پنج ماه میشه که دارم، دوا میخورم شده دوا خلاص شده، پس هم جستا شده.
خوب است، خوب است برادرم عزیز جان، برتون معلومات بدیم انشاءالله.
دوست ما بودن از ولایت هلمند، دکتر صاحب بفرمایید.
برادر ما از ولایت هلمند از احمد جان بودن، مشکلی داشتن گفتن بیخوابی دارن، با دوا خوب هستن، وقتی دوا را قطع میکنن مشکلات پرشون ایجاد میشه. اولی که مشوره ما به عزیز برادر ما است، کوشش کنن از دوای خواب آور استفاده نکنن، تحت یک نظر یک متخصص که ان شاء الله هلمند ولایت زیبای هلمند و متون متخصصین اصحاب روان وجود دارن، میشه با اونا مشوره داشته باشن. واسه گفتای برادر ما تو دریافت کردیم که خود بیخوابی هست، به شکل ابتدایی نیست، یعنی تنها بیخوابی نیست، به شکل ثانوی است که در زمینه یک تشوش روانی دیگه ایجاد شده که امکان داره کدام افسردگی و اضطراب داشته باشن، بی علاقگی، گوشه گیری، انزوا، مثلا ناتوانی، تمرکز پاشی، بسیاری حالاتی هست که منجر به شده میتونه که شخص به طرف بیخوابی پیش بره، یا خود بیخوابی به شکل ثانوی وقتی ما این ارزیابی کنیم امکان داره بسیاری تکلیف های روانی ایجاد شه، مثلا افسردگی ها. بران کوشش کردن اولی که عامل سببی تکلیف خود پیدا کنن و این توسط مشوره با یک دکتر متخصص بخش میشه، وقتی مشوره کنن اونا پیدا میکنن که مثلا افسردگی داره، اینا لگ افسردگی از به شکل مو مسلکی و قناعت بخشش تداوی شه و یقینا که مشکلشون به شکل درست تداوی میشه، و اگه که دوای خواب بگیرن یقینا وضعیت خوب نیست، بلکه به مرور زمان امکان داره خراب میشه. بنان کوشش کردن کورس منظم تداوی را تحت نظر یک متخصص محترم با داشتن یک تشخیص واضح بگیرن، حتما خوب قناعت بخش تداوی میشه.
یعنی دکتر صاحب شما مشوره میتین که از خوردن دوا کده با مشوره اینا؟
یقینا با مشوره هم یک دکتر صاحب نزدیکشون باشه، چرا با مشوره امکان داره بعضی حالات اگه به خوبی اولیه باشه بعد از خود یک دو سه کار داره تداوی و قدمای بعدی داره که میگیرن، ولی برادر ما قسمی که گفتن امکان داره بعضی حالات روانی دیگه هم داشته باشند که منجر به این میشه اینا بی خواب شوند. بران با دکتر سویه که دنزدیکشان از مشوره کنن کورس های منظم تداوی چی مشورتی چی تداوی است بگیرن یک قرار کنن.
بله تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست ما به نام حاجی عظیم از ولایت هلمند.
بله سلام علیکم. سلام های خود برای دکتر سلیم محترم و همکرین محترم برای شما از ایرای دور تقدیم میکنم. خدا کنه سیعتمند باشین.
علیکم
سلامت باشین، بفرمایید.
دکتر صاحب محترم، ما هیچ تکلیفی ندارم، دیگر دلم نمیخواد که برایم بیرو امرای کسی بیشیم و امرای کسی اختلاط کنم و دلم نمیخواد. ما فرق داریم، طرف رود داریم، همین جایی که تفریگاه های ما هست، هیچ جای دلم نمیخواد. فقط محترم دارم، همین محترم من نمیخواد دکتر صاحب که موترانی کنم، دریوری کنم، درایف کنم. همی یک وقت اگر کاری ضرور بدم پیدا شه و از موتر استفاده میکنم، از این موتر بیخی زیاد بدم میاید. اما وقت همی تو متاثر هستم، ناک متاثر هستم که هیچ مشکلم ایجاد نشده باشه در خانه. یکان دفعه همی اولاده قایم پیش ما ششته میباشه، از اینا خدا نکنه تو بد می آیا، از این خانم می تو خوش نمی آیا. او تو نیه که ما خوشش ندارم، نیه و با مذرت خوش دارم، اما همی تکلیف روانی ما ایتو ذکر می کنم که از تکلیف روانی ما از دکتر صاحب، من اگر شما بدون مشوره بیتن خوش می شود.
آجی صاحب چقدر وقت شدی مشکلات شما داریم؟
دکتر صاحب محترم، این مشکلات از این 5 سال 6 سال نیم.
خوب است آقای سیم، معظم برتون حتما معلومات خود دادیم انشاءالله.
بفرمایید دکتر سیم.
آجی سیم بدن از اولاد زیبای المند، مشکلاتی را که برادر ما رقم زدن اثر بی علاقگی و گوشگیری شروع تا بی لذتی، مثلا در تفریگاه ها اصلا لذت نمی برن، استفاده از موتر در نظرشون خوب نمی آید، یا همیشه تو مزاج افسرده و غمگین دارن، متاثر متعلم هستن، حتی در فامیل بی علاقگی در نظرشون ایجاد شده، حتی با طفلکایشون نمیتونن ارتباطات و درست و بین الفردی را که مثلا پدر همراه اطرافان خود باید داشته باشه نمی داشته باشن، و این حالات از 5 6 سال به این طرف ورشون ایجاد شده. از قرائنی که می در نظر از اینا مشاهده میشه، دیده میشه امکان داره کدام مالت خلقی خصوصا افسردگی داشته باشن، یک افسردگی با کدام شکل است برشون مشوره اولی داده میشه که نه تولاتی که وقتی وضعیت دوام دار شد، خصوصا تشخیص افسردگی بده شد، آلی ما یک حجمه افسردگی گفته میتونیم، ولی که کدام نوع افسردگی است، چرا 18 نوع سندرم افسردگی رو میشناسیم، کم و بیش نظر برشون ساینا برای اجیس مشوره ما است که امرو یک دکتر سه بندزیگ مشوره کنن تا دیده شه کدام نوع افسردگی رو دارن. اولین چیزی را که برای عزیز ما میمونه، امکان داره تداوی دوایی مشوره بدن، بده پلوش نظر به وضعیتی که تحمل میکنن، چرا دم تولد امکان داره وقتی که انسان بی علاقه و بی میل باشه، حتی سخن شنیدن برش مشکل میباشه، حتی با فامیل خود نمیتونه صحیح بپردازه، بنا نمیدونم روی یک دکتر سه به نزدیک مشوره کنن، کورسای تداوی رو شروع کنن، در ضمن از اینکه تداوی دوایی میگیرن، امکان داره تداوی مشورتی روان درمانی برشون مهمت و کمک کننده باشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. شنونده های عزیز، شما برنامه صحت از رادیو آزادی میشنوید. بازم یکی از دوستای ما هستن روی خط، رحمت الله، میشنویم که اینا چه مشکل دارن. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید، بگوین سوالتان.
سلام علیکم.
علیکم السلام، بفرمایید.
ما دکتر صاحب دپشتنه بزی چکر نرش چواری سم همی دپشی ریش او تو خبرش سوک بسی پا کورنی که در غشت پساره با این سوکی بسی من سی سه دوک بسی غصا ورطرابی او دپشی من دو رو ریش دی دن پا دکتران ترانم سوکا دو میدی مریدی دی سوکا یا چی دی با بود سوکا چنه دی خو معلوماتی میکرش لگه چیست دی.
آقای دو میده دکتران رو تا سه واره رو را همه جانه
دو میده دکتران که پا دو کشتولار مغول دستر مریده دستوا چی میخورلم خواست که خیراته رو نکنم.
آقای دو میده دکتران تا تا اصاب دوی در کرده
و میده دکتران اصاب مریده دیده دیر بس بس پلاش خبره دیر سکرم دیمار میسی بلکن
سمرا وقت سورو لکه ایداد تکلیفونه لاره
تقریبا در طلور فیلم دخالی کش خیلی خود کنوال تم در مریض مریدن در مریکی و در ملویا دوائی مریدی خود در طلور فیلم دخالی در مریدی دارم.
سعی دبرو لکه توستا با انشاءالله مشوری در کات من انشاءالله. رحمت الله جان و اخبار مشکل بیان که غیر توای چې دغه ست تلیفون لري او نه دی ډاکټر تم تللې ده، لکن ګټه نه کړی دا وایي د خسل، لکن سم صحیح ورته توصیر نه کړی، مونږ وایته مشوره درکو خصوصا د میډي ډاکټرانو مرتبه لید چې د اعصاب تکلیف لري، باید حتما د اعصاب متخصص سره حتما مشوره وکړي، ځکه چې لمړی دا هر تکلیف مزمن سي، ډیرنسي رواني او عصبي حالت ور باندې زیاتې لدی واجب باید حتما د معصوب دکتر ته مشوره وکړل. لمړی دوم دا چې ورورکې پرته لغینه چې کبوګیسی پشه دغه شلېګي دغه به دمکېګي ورسره حضرتنګي به وسرهګي او بلش به نور شېنم درلوده او دا د تخکار کې چې حتما دا ورکې رحمت الله جان خپګان لري حتما نو باید معصوب متخصص ورسه او اثر مشوره وکي او منظم د اعصاب متخصص تر نظر لاندې خپل دوايي اعصاب دوايي واخلي چې ګټه وربونه کې ان شاء الله.
تشکر بسیار زیاد ډاکټر صاحب. شما پیشتر گفتین که مشکل رواني بیشتر نزد خانم هاست، علای مزی چی است نزد خانم ها؟
بسیار حالا گفتم نظر به نه و تکلیف فرق میکنه. افسردگی زیادتر در نزد خانم ها بوده میتونه و بعضی تکلیف هاست که در مردا زیادتر، مثلا اعتیاد دوایی، مثلا بعضی حالات سایکوتیکی چنین در مردا زیادتر دیده میشه. از نقطه نظر افسردگی تو فاکتورهای متعددی در داخل میسازن، ولی به صورت عموم میشه سه فاکتور یا سه عامل اصلی در این قسمت.
بفرمایید دکتر صاحب.
خوب است، مسئله عمل اصلی اصلی فاکتور اصلی را گذارم.
دکتر سبریزی بعدا صحبت میکنیم، یک شنانده ما روی خط هستن. بله بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام. بفرمایید.
سلام علیکم دکتر سبریزی. خود سلامون پاس است. سلامون اولنده.
علیکم السلام.
خلوص سلام تخواه زمان پخینا داده دوامدار در تکلیب بانی خیلی میرسید در تکلیب بانی و چی نو در تکلیب در پاسم نماس
څنګه څنګه دوا وکړی څنګه تاسو مرسته کوي؟ نو ستاسو تکلیف لري ورور جان،
نوم
دې شای دا ورور را درته څه کوي؟ دا ورور څنګه څنګه تکلیف
تاسو وی؟ صحیح ده، صحیح ده، درته وایم درست نمیواد ما گرفتین
مطلب گرفتیم ولی درست صداشون نگرفتیم. متاسفانه نامشان هم نفهمیدیم کس کجا بودن. برادر ما مشکل گفت کسی که 4-5 سال تکلیف روانی داشته باشه آیا دوا برای اثر داره یا نه؟ یقینا رابرده یا پلان های تداوی را که ما با مریضای روانی مد نظر میگیریم شامل دو برنامه اصلی است، یکی تداوی دوایی است، پلی روان درمانی است که مو مشوره روانی میگن. تداوی دوایی جزء اصلی اساسی و عمده تداوی مریض است، خصوصا در بسیاری حالات امکان داره قدمات داشته باشه و مقدم بر مریض. مثلا یک مریضی که وسواس داره، افسردگی داره، اول تداوی مرضی تکافو نکنه و وضعیت شدت کنترل نبره، ما نمیدونیم تا براشون مشوری هم داشته باشیم. خب در حالاتی که مشکل روانی به شدت ساعتی و زودگذر شده، امکان داره بدون تداوی وجود دیگه مرض روانی مطرح نمیشه، سندرم روانی یا تشوش روانی دیگه با یک مشوره ساده امکان داره وقتی فرد متوجه خود شه و برش کارا مسمر باشه، ولی به صورت عموم تداوی دوایی اساس تداوی رو تشکیل میده در تکلیف روانی.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم شنونده بعدی ما روی خط هستن. جمعگل خوشخوی هستن روی خط، مشنوی مینا چی مشکل داره. بلی سلام علیکم.
سلام علیکم فرشتا جان، خوب هستین؟ بخیر هستین دکتر صاحب؟ سلامت بلندی کنم.
علیک السلام، زنده هستی باشین
دکتر صاحب. من دو سوال داشتم. یک سوال ما هزیست که زیادتر تکلیف از چی پیدا میشه؟ مردی میگه که از بسار جنگ و جدل در خانه پیدا میشه، یک سوال. و سوال دوم ما ایست که آیا سگریت و یا نسوار و یا دیگر دوای مخدره بگویم یا دخانیات بگویم ای بالای اعصاب روانی چی تاثیر داره؟
تشکر از شما. اینو خوشحالی صاحب، خوش دیدم از اینکه با ما ارتباط داشتین. در قسمت دو سوالی که شما داشتین بسیار چیزای بجای هم داره گفتین. نقطه نظر اجتماعی تو فکر میشه که تشوشات یا منازعات فامیلی در ساختار تکلیف های روانی رول داره؟ یقینا رول داره، ولی نه به تنهایی. یعنی یک فاکتور میدونه میتونه که اشخاصی را که مستعد هستن و در بسیاری حالات امکان داره بعضی تکلیف های روانی را ایجاد کنه، پیش ببره و امکان داره وضعیت خرابتر بسازه. بنابراین بله، رول اساسی و هم داره در ساختار تکلیف های روانی داره. اولش دومی که مواد مخدر، نظر به موادش فرق میکنه. بعضی مواد مخدر مثلا چرس یا هشیش امکان داره در بسیاری حالات تحقیقات نشان میده انسان رو به طرف جنون یا دیوانگی تا پیش ببره. بعضی مواد دیگه مثلا الکل است، انسان رو به طرف افسردگی ها معمولا پیش میبره، انسان رو ناراحت میسازه. و در ضمن اینکه اثرات روانی داره، اثرات مضر و بسیار به مورد و زیاده در قسمت تکلیف در حالات جسمی انسان داره. مثلا بسیاری سیستم های مختلف بدن انسان از نظر سیستم هضمی شروع، سیستم تنفسی شروع، قلبی و در تمامش اثرات خود اعمال کرده میتونه و امکان داره حالت سی انسان به خطر مواجه بسازه.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن از ولایت قندوز، مشنویم که اینا چی مشکل دارن.
ما همین کار ولایت قندوز دکتر صاحب تکلیف مزه دیگه کار زیاد میگم دفتر میخوام هر قدر کار کنم اما سر باشه باز هم میگم میخوام یک کار بکنم ولی باز کمه که قدر سر میگم اتی اگر هم گنگ میشه مجبور کار کار تر کنم.
خوب است، وقتی کار زیاد کنین احساس گنگسیت در سرتون پیدا میشه؟
بله بله، پشت کام در کار کنم نگه همون تو پشت رفتر سرم کنم گنگس میشه همون تو نگه بارا میتید در کار دارم نمیخوام کسی کار اعلا بکنم میتید که والجات دارم پش میشه.
تنها همی سرگنگسی دارین برادر ما کدام مشکل دیگه هم دارین در پولیش؟
نه خیلی دیگه مشکلی ندارم. نه
یکان بیالاقگی، گوشگیری، خستگی، نارامی تو چیزای دیگه نیست؟
نه بعد کچی میشم من تو خود به خود افردگی دارم پیش میشم کدا وقتمی قبر به نظرم یا کدا وقتمی آخرت و اصابت رو به نظرم یا وقت خواهر میشم من میره دیارم کنار بادمو تو افترده و بلاقه میشم.
چند سال هستین شما؟
28 سال هستیم.
مجرد متعل؟ بسیار الله بسیار الله.
سلامت باشین برادر. دکتر صاحب به شما مشوره میتن، بفرمایید دکتر صاحب.
برادر ما خود چیز مطرح کردن ولی که کوشش میکنن کار خود از نتان بسیار قیمت بالایشان نشان میده.
بله.
ولی در پولیزی که گنگسیت برشان نجات میشه بعض اعراض دیگه دارن که بالاتای روانی عصبی در حالت میکنه، مثل خستگی، گوشگیری، افسردگی، ناتوانی. همه از این منجر بهش نمیتونه که کار زیاد انسان خسته بسازه. برن کوشش کنن کار تو روی یک تقسیم اوقات منظم اگر پیش برن امکان داره مشکلشان حل شه. در بسیاری حالات امکان داره وقتی حفظ و سه کار مد نظر بگیرن، پشت کامپیوتر کار میکنن، کوشش کنن حداقل هم فاصله تعدادی رو بین چشمشون و شیشه کامپیوتر اسکرین کامپیوتر است مد نظر بگیرن یا کار رو بالوقفه انجام بدن. در حالی که زیاد خسته میشن یک وقفه صبح با تعقیبش میشه باز کار خود ادامه بدن و مرور زمان امکان داره عادی باشه. ولی اگه بعضی حالات دیگه زمینی اعراض زمینی داشته باشن خوب امکان داره افسردگی داشته باشن. بعضی حالات دیگه امکان داره مشوره دکترها را نزدیک بگیرن. بعضی وقتا بسیار باشن کمک کننده باشه.
زنده باشین دکتر صاحب. قبلا یک سوال ما ناتمام باقی مون در مورد اعراض علائم نزد خانم ها از بازم یک شنونده بعدی موری خط است. اینا را مشکل شانه میگیریم وقت
دکتر صاحب. دکتر صاحب محترم از دسی و تکلیف لرم از گدشی تاش موضوع نم دا غی جلدی تکلیف دیما.
جلدی تکلیف؟
آوری دکتر صاحب.
آورو
جلدی تکلیف لرم دا دکتران سپلیم دکتران را تیویری چه دا پی سو رایز است پی سو رایز است او دا وجود باندې مې څه خوشکی راځي په ټول وجود باندې مې دا پیښه پکاله وشو. که دغه دې لپاره ته لری ما ته یاڅو کومه دا پیښه پکاله کې دې تکلیف لرم او نه ته دغه کې
سایز برتون معلومات میدم که
سلامت باشین. شنونده های عزیز، موضوع مورد بحث برنامه ما مشکلات روانی است و برادر ما موضوع دیگه را مطرح کردن. البته دکتر صاحب وقتمون بسیار کم مونده، فقط 3 دقیقه مونده که به خبرهای ساعت 3 برسیم. بسیار خلاص اگر در مورد مثال برادر ما جواب بدین.
برادر ما پسوریاز گفتن تکلیف مزمن جلدی است. یک سلسله موات دوامدار و تداوی دوامدار کار داره، خطرناک و مدش نیست، حتما تداوی میشن تحت نظر دکتر صاحب جلدی پیش برن مشکل شنند.
سلامت باشین دکتر صاحب. در مورد مسائلی که 2-3 بار تکرار کردم
افسردگی در خانم‌ها چرا زیاد است؟ 3 فاکتور اصلی را میشه در این قسمت داخل بسازیم. اولی که نقطه نظر هورمونی، ساختار هورمونی خانم‌ها قسمی است که زیادتر معرض به افسردگی میشن. مثلا هورمونایی دارن که زیادتر عاطفی میباشن. یعنی دل نرم داشته باشن، امکان داره زود تو گرفته، خسته، همین هر حالت یا هر استرس، هر فشار محیطی، روانی محیطی امکان داره سرشون اثرگذار باشه، سر مردای قدر نیست. فاکتور اول. عامل دومش همین زایمان است. مثلا پروسه است که معمولا برای خانم‌ها است و طبیعت خدایی است که برای خانم‌ها ایده داده. بنان خود از اینمی من است یک استرس شدید امکان در بسیار اولاد افسردگی را زیاد بسازد. سوم مسائل فرهنگی است. از نقطه نظر فرهنگی نه تنها در فرهنگ ما که افغانستان است بعضی مشکلات خاص خود داریم، در تمام جوامع خانم‌ها معمولا تو محکومتر هستند. از نقطه نظر اجتماعی زیر اثر هستند، یعنی قسمی است که در محیطایی هستند که در اونجا مرد سالاری است. یعنی خود از این شده میتونه که وقتی تحت اثر هستند امکان داره بسیار تکلیف‌ها را به شکل خاموشانه‌اش برن پیش ببرن و نتوانند به شکل درست به شکل کما قهو خود اظهار کنن، بنان منجر به شده میتونه که بدره افسردگی زیادتر خانم ها پیش بره.
سلامت باشین دکتر صاحب. آیا گریه کردن هم باعث ازی میشه که مثلا افسردگی در وجود خانم ها کاهش پیدا کنه، مشکل افسردگی؟
در بعضی حالات بله، این یک شکل خود کشایی روانی است و این بسیار متمم کمک کننده میباشه. وقتی که فردی که میتونه یعنی زبان گویایی انسان در بعضی حالات امکان داره اظهارش به شکل گریه باشه و این کمک کننده در بعضی حالات نه تنها در خانم ها، در هر کسی که افسرده است امکان داره بعضی حالات کمک کننده باشه.
بله، عرض علائمش بازم یک دقیقه وقت داریم، اگر در مردا بگوین که چی است.
عرض علائم تکلیف‌های روانی وقتی که زیاد شده زیادتر مسئله پرخاشگری است، تهاجم است، برخوردهای فیزیکی است، یا بعضی حالاتی که زیادتر تو با حالات خشونت یا تظاهر بیرونی امراض زیادتر در نزد مردا دیده میشه. یا مثلا ببینین اعتیاد به مواد است، زیادتر در مردا به خاطر دیده میشه که اظهار بیرونی میکنن، حالاتی است که خود میتونن بکشن، حالاتی است که میتونن تظاهر بیرونی کنن، وقتی که یک فشار محیطی برایشان می امکان داره وای پناهنده شون. در صورتی که خانم‌ها این رقم نیست، خانم‌ها وقتی فشار بالایشان می زیادتر اتفیستن افسرده میشن و منجر به این شده میتونه به طرف افسردگی پیش برن، ولی مرد افسرده نمیشه. وقتی که فشارهای محیطی سر ایجاد شده میره به طرف بعضی حالاتی که مثلا وابستگی به مواد است، یا بعضی حالات پرخاشگری یا تظاهرات خشونت بار، همیشه منجر به این شده میتونه که خود تظاهر بدن. بنان این وضعیت هست که ما میتونیم تفکیک کنیم کی مرد تکلیف روانی زیادتر معروض شده میتونه.
سلامت باشین دکتر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو زدی همچنان ادامه داره و موضوع مورد بحث برنامه ما مشکلات روانی است. البته شما هم اگر میخواین که مشکلاتی که دارین با دکتر صاحب مطرح کنین، با ما به تماس شوین. حالا رسیدیم به ساعت 3 و ویدا برکی در استودیو با ما هستن و خبرهای افغانستان پیشکش میکنه و بعدن ستار فروغ خبرهای منطقه و جهان را تقدیم شما میکنه.
سلام عرض میکنم.